مشال ریډیو ته ورجست په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې سوې به حمزه بوریوال کاخر تاسو په خبرونه کې هرکلی کوم. په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه شمېر ریپورټونه او شننې لرو. همدغه سیمه د پاکستان او نړیوالو مطبوعاتو ته هم کتنه کړې ده. مشالونه خبرونه هم اوریدلی سي. خو تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
ټول اول د خبرونو سټکی. د پاکستان د احتساب قومي ادارې د نواز شریف او دغه د ورور شهباز شریف خلاف د کرپشن نوي کیسونه پرانستي دي. د پاکستان پیپلز ګوند چیرمن بلاول زرداری تور پورې کړي چې د مور وژون کې یې پخوانی پوځي مشر پرویز مشرف دی او د ایران ستر مذهبي مشر د تهران په وړاندې د امریکایي ولسمشر په سخت دریځ تنقید کړي. تفصیل: د پاکستان د احتساب قومي ادارې د شورو په ورځ د رشوت شپږو کیسونو پرانستو منظوري ورکړې چې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د ورور او د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف خلاف مقدمه پکې شامل دي. د پاکستاني مطبوعاتو د یو خبر پاڼې لمغه د نائب اگزیکټیو بورډ مشري کوونکي ریټایرډ جسټس جاوید اقبال پرون په یو غونډه کې د دواړو وروڼو په ګډون د نورو کسانو خلاف په کال 2000 کې د یو غیر قانوني سړک جوړولو په تور د کیس جوړولو منظوري ورکړې ده. د دې ترڅنګ د څلورو نورو کیسونو جاج او د لسو کیسونو پلټونو منظوري هم ورکړل شوې ده. د بیان لمخې په شریف برادرانو تور دي چې لکامي خزانه خو او شا 125 ملیونه روپۍ په هغه غیر قانوني دولارې سړک لګیدلې وي چې د رایوینډ او شریف کورنۍ شخصي کور ترمنځ جوړ شوی و. خو شریف کورنۍ لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو زرداری د شورو په ورځ تور پورې کړ چې پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف یې د مور وژون کې دی. دا خبره بلاول زرداری پرون په غړي خدا بخش کې د خپل مور او د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بټو لسم تلین منزلو په وخت راټولو شو زرګونو پلویانو ته وکړه. تر دې مخکې بلاول زرداری خپل پلویانو ته ویلي چې بینظیر بټو ته په دې وجه سزا ورکړل شوه چې د جمهوریت لپاره هلې ځلې کولې او لخپل خلکو سره مینه لرله. خو بیا پرویز مشرف د تورونو په خبرګون کې بی بی سی ته ویلي چې دغه د واک په موده کې کېدې شي داسې عناصر موجود ول چې له طالبانو سره د بینظیر د وژنې سازش کړی و. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین مسعود پرون د مرکز داخله چارو محکمې نه غوښتنه کړې چې د صوبې د پولیسو په محکمه کې د لوړ پوړو افسرانو یو شمېر خالي چوکۍ د ډکې کړل شي. پرون دغه وزارت ته په یو لیږل شوي مراسله کې ښاغلي مسعود له مرکز نه غوښتنه کړې چې په صوبه کې د ګرېډ 13 نه تر 21 پورې د پولیس افسرانو په 114 چوکو کې 15 خالي پرتې دي چې په دغه جګړه څپلې صوبه کې د ترهګري ضد جنگ اغېزمنوي. خیبر پختونخوا د پولیسو مشر سی سی پی او طاهر خان تیر ورځ مشال ریډیو ته ویل
زمونږ اوورال فورس چې دی هغه کې سچ ریکوائرمنٹ دی هغه نه ډیر کمی دی. ایون په ایڈیشنل آئی جی لیول باندې شارٹیج دی. ایون دا سینکشن دا فیگر چې دی نو دم ڈیبیٹڈ دی. دا ایفرٹس دی هغه موږ په 1/3 ریسورسز او په تعداد باندې کو لګیا یو.
د دې ترڅنګ صلاح الدین مسعود له مرکز غوښتنه هم کړې ده چې د ګلګت بلتستان او بلوچستان په شان خیبر پختونخوا هم هارت ایریا اعلان کړي. د خیبر پختونخوا د ځوانانو د اسمبلی په نوم د غیر سرکاري تنظیم غړو د بیلابیلو مذهبونو منونکو ترمنځ د کرکې ختمولو په مقصد د شورو په ورځ په پیښور کې یوه غونډه جوړه کړې وه. د تنظیم یو غړي ډاکټر جیتندر سنگھ مشال ریډیو ته وویل چې د دوی کوشش دی چې د مختلفو مذهبونو ځوانان په یو ډګر راغونډ کړي. په غونډه کې د مسلمانانو، هندوانو، سکانو او عیسویانو ترڅنګ حکومتي چارواکو هم ګډون وکړ او په مذهبي یکجهتۍ خبرې وکړې. خبرونه له مشال ریډیو نوره. د تاپی د ګیسو پروژې پلي کوونکي ته مخایي چې د 2019 کال په وروستو کې به پرې کار سر ته ورسي او د ګیسو د لیږد عمل کار به پیل شي. د تاپی پروژې اجرایي رئیس محمد مراد مانوف ته چهارشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې ټاکل شوی په راتلونکو دوو میاشتو کې د ګیسو د نلیکې پروژه غځولو کار به افغانستان کې پیل شي. نوموړي وویل
دای وای مونږ د پروژې د کوربه هیوادونو ښه ملاتړ او ښه مشورتي ټیم لرو. موږ په داسې ډول روان یو چې د 2018 کال په پیل کې سختمنی چارې پیل کړو او په 2019 کال کې د ګازو د لیک بهیر پیل کړو.
تاپی پروژه د ترکمنستان ګیس د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. دا پروژه په 2015 کال کې د افغان ولسمشر په ګډون د ترکمنستان، پاکستان او هند مشرانو لخوا پرانستل شوه. افغان چارواکي وایي د هلمند ولایت لخکرګا سیمې له پوځي مرکز سره نږدې په یو موټر بم چاودنه کې 15 کسان زخمیان شوي دي. د ولایتي شورا غړي حاجي عبدالاحد سلطان زی مشال ریډیو ته وویل چې د دسمبر په 18 یو ځانمرګي برید کوونکی د مرکز له لومړي چک پوسټ نه په اوړېدو کې بریالی شو، چې وروسته بیا د افغان پوځي قافلې سره نږدې خپل موټر والوزو. د ولایت والي ویان عمر ځواک وویل چې په زخمي شوو کې د یو تن پرته نور ټول سرتېري ول. د پېښې ذمهواري وسله والو طالبانو منلې ده. اروپایي مشرانو د کیف او روس پلوه ملاتړو تر امینس د قیدیانو د تبادلې هرکلی کړی دی، چې لملې په سلګونو پخوانی قیدیان د نوي کال په مناسبت رخصتو کې خپلو کورونو ته د تلو جوګه شول. دې کار ته له ډېرې مودې راهیسې انتظار کېدو. د دسمبر په 18 چارواکو ویل چې د یوکرین د حکومت لخوا نیول شوي 238 بیلتون پال د بیلتون پالو تر کنټرول لاندې سیمو لوهانسک او دونیتسک ته وسپارل شول. بلخوا څلور اویا نیول شوي سرتېري او لسی وګړي بیلتون پالو حکومت ته وسپارل. د جرمني چانسلر انګلا مرکل او د فرانس ولسمشر ایمانوئل مکخوا د قیدیانو د تبادلې هرکلی وکړ او دای د انسانیت لپاره یو مهم ګام وباله. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی د امریکا په ولسمشر ډونلډ ټرمپ په تنقید کولو سره ویلي چې د پخوانی امریکایي صدر رونالډ ریګن په شان به د ایران په حق له د سخت دریځ خپلولو کوششونه کامیاب نشي. نوموړي وویل ریګن تر ټرمپ زیات هوښیار او په دړکو ورکولو کې زیات خو ان تر دې چې د ایران خلاف یې کاروایی وکړه او الوتکه ورته هم راوغورځوله. دا خبرې خامنائی په ټویټر پاڼه په یو لړ پیغامونو د دسمبر په 18 په ټلویزیوني وینا وکړې. خامنائی وویل خو ریګن اوسللې دی او دوی دا عقیده لري هغه له خدای سزا خوري او ایران له هغه وخت راهیسې په هر ډګر کې پرمختګ کړی دی. ولسمشر ټرمپ د تهران په اړه وایي چې استبدادي واک پکې قائم دی او انتظامیه یې د ایران د بالیسټیک توغندو پر فعالیتونو نوي اسخ بندیزونه لګولي دي، چې امریکا یې د 2015 کال اټومي موافقې سرغړونه بولي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورئ چې ملیحه امیرزاده وړاندې کوله. د پاکستان د احتساب قومي ادارې د لریکل سوي وزیر اعظم نواز شریف پر ضد د نوي کیس پیلولو اعلان کړی. سیکان وایي که څه هم د نور پاکستان پرتله په پښتانه ټولنه کې ښه چلند ورسره کیږي، خو بیا یې هم ماشومان په سکولونو کې تنګول کیږي.
زمونږ ماشومان چې دي نو دا سرکاري سکولونو کې ډېر زیات سبق نه وي. د سکھ کمیونټي کم ماشومان چې دي دوی دا پګړې والے یا داسې ګول دستاري هغې کې ماشومان دوی تنګوي.
له ترکمنستانه تر هند د تاپی گیس پایپ لاین پروژې چارواکي وایي هیله لري چې د 2019 کال تر پای یا د پروژه عملي کړي.
دفاع په وزارت هیڅ نوا مشکل نه لري چې د دې پروژې امنیت وساتي او یا موږ په دې حق لا باندې ټول کارونه آماده کړي دي، ټول تدابیر مونیولي دي.
د افغانستان تجاران وایي له هند سره د حواله لارې تجارت به هیواد او کروندګرو ته ګټه ورسوي.
دا کوریډور به نه تنها دا چې زمونږ تاجران تشویق کی، زمونږ باغداران به تشویق کی چې په خپلو حاصلاتو کې اضافه راولي، بلکې افغانستان ته به یو لازمه سرمایه هم راشي.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اوریدو ته مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو موږ غلا مشال ریډیو څخه واورئ چې په خبرونو کې هم واورېده. د پاکستان د احتساب قومي ادارې اعلان کړی چې د پاکستان د لری کړل سوي وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د ورور پر ضد به یو نوی کیس پیلوي. د یاد ادارې لخوا پروند ویل سوي چې دا کیس د هغه سړک پر سر دی چې د دوی په وینا په 2000 کال کې په ناقانونه توګه د یادو مشرانو کور ته جوړ شوی و. رابع اکرم خان نور حال راکوي.
د پاکستان قومي احتساب بیورو د پخوانی وزیر اعظم او د پنجاب وزیر اعلی پر ضد مقدمه دایر کولو حکم ورکړی. د پاکستان قومي احتساب بیورو پخوانی وزیر اعظمانو یوسف رضا ګیلانی او پرویز اشرف په شمول هم مهم شخصیتونو خلاف د باقاعده پلټنو منظوري ورکړې ده. د پاکستاني مطبوعاتو تر مخه چې د نیب چیرمین جسټس ریټایرډ جاوید اقبال په مشرۍ کې 13 ورځ شوي د اگزیکټیو بورډ غونډه کې د کرپشن پر ضد شپږ مقدمه دایر کولو، د څلورو کیسونو جاج او د 11 کیسونو د پلټنو منظوري ورکړې شوې ده. د قومي احتساب بیورو اگزیکٹو بورډ د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د ورور شهباز شریف پر ضد د رایوند سړک په جوړولو کې قومي خزانې ته د نقصان رسولو په لړ کې مقدمه د دایر کولو منظوري هم ورکړې. نائب د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر نواب اسلم رئیسانی پر ضد هم د پلټنو حکم ورکړي. په نوموړي خپلو خپلوانو کې کروڑونه روپۍ د تقسیمولو تور دی. پخوانی د قانون وزیر بابر ایوان نه علاوه پخوانی وزیر اعظم د یوسف رضا ګیلانی مشیری اسما عالمگیر پر ضد هم د پلټنو امر شوی. اسما عالمگیر پر ضد د 2 ارب او 40 کروڑ روپو د اساسو جوړولو د کیس پلټنې به کیږي. کامې احتسابي اور وړاندې هم د شریف کورنۍ پر ضد په عدالت کې کیسونه درج کړي دي. یاد بیورو په وړمه ورځ 400 او 15 هغه کسانو پر ضد هم د پلټنو امر کړي چې په بهر ملکونو کې کمپنیانې لري. د کامې احتسابي اور چیرمین ویلي وو چې په مقدمو کې به هیڅ قسمه اثر و رسوخ یا فشار نه منل کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خبر پښتونخوا د ځوانانو د اسمبلی غړو د بیلابیلو مذهبونو د منونکو ترمنځ د کرکو ختمولو په غرض د شروع په ورځ په پېښور کې غونډه جوړه کړې وه. غونډه کې د مسلمانانو، هندوانو، سکانو او عیسویانو ترڅنګ حکومتي چارواکو هم ګډون کړی و. له پېښور د مشال ریډیو خبریال ځلاندې سبزی په دې اړه نور حال راکوي.
د خیبر پختونخوا د ځوانانو اسمبلی په نوم د غیر سرکاري تنظیم غړي ډاکټر جتندر سنگ مشال ریډیو ته وویل چې دوی هڅه کوي چې د بیلابیلو مذهبونو منونکي ځوانان په یو ډګر راغون کړي ترڅو د دوی ترمنځ کرکې او غلط فهمې ختم شي. نوموړی وایي چې د پښتنو په ټولنه کې ورسره د نور پاکستان په پرتله ښه سلوک کیږي.
ټول عمر هم دلته تیر شو. زمونږ د مسلم کمیونټي سره داسې ورورولي ده لکه د رونو په شان. د هغو غم، خاده، واده، هر څه کې شریکي ګو داسې نه محسوسېږي. او دلته کې زمونږ لږ ډېر تحفظات شته. داسې ډېر لږ ځونو کې د تعلیم زمونږ لږ کمې دی. د زمونږ ماشومان چې دي نو دا سرکاري سکولونو کې ډېر زیات سبق نه وي. د سکھ کمیونټي کم ماشومان چې دي دوی دا پګړې والے یا داسې ګول دستاري نو هغه کې ماشومان دوی تنګي.
د متحده جمعیت اهل حدیث د خیبر پختونخوا امیر مولانا مقصود احمد هم غونډه کې ګډون درلود. نوموړی وایي چې په ټولنه کې د نورو مذهبونو د منونکو سره ناوړه یا سپک چلن د اسلام له تعلیماتو خلاف دی.
قرآن پاک کې الله تعالی فرمایي چې تاسو د بل قوم چې کم خدایان دي هغه ته بدرد مو وي. داغه په بدل کې تاسو رښتیا خدای ته چرته بدرد نه وي. او چې بل فرد دسه وشو نو د دې ذمہوار به تاسو بئ، نو مسلمان بئ چې یو سړی پاسې کی او هغه الله ته بدرد وي په دې وجه کې مسلمان داغه خدایانو ته بدرد ویلی. نو دسه اسلام دې بارے کې بالکل منع کړی دی. قرآن پاک کې منع کړی دی.
د هندوانو د حقونو د غورځنګ مشر هارون سربدیال وای چې پاکستان کې د نورو مذهبونو سره د اختلاف پرته د مسلمانانو خپل مینځي اختلاف هم په تیرو 2 لسیزو کې زیات شوی دی.
منافرت جوړ شوی دی. مذاهب ترمیان دا نه زیات نقصان نه دی شوی چې سانه چې اوس بین المسالک نقصان پیدا شو. پاکستان ټول تباہ شو. نن مړکول والم پاکستانی دی، مړکېدو والم پاکستانی دی، ضرورتمند پاکستانی، مجبور پاکستانی، د ملک دشمن عناصرو په لاس کې چې دی قلم او اوزار پری دی او کلاشنکوف او د بارود کاروبار شروع کی. نو د یوت اپډیټ کېدل اسلامي اور مذهبي اصولونه اور د خپل آئینی او نظریاتی اصولونه زموږ راتلونکي چې کوم فیوچر جنریشن دی داغه اپډیټ کېدل ډیر زیات ضروری دی.
د پېښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوال برید وروسته د ترهګرۍ او سختري زیاد مخنیوي لپاره د پاکستان ټولو سیاسي ګوندونو په یو خلو د نېشنل اکشن پلان په نوم قومي تګلارې جوړ کړه چې پکې د نفرت خوروونکي تقریرونو، لیکونو او تنظیمونو مخنیوي هم شامل دی. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
د مومن ایجنسی د پندیالی تحصیل اوسیدونکي هلته د صحت په برخه کې د اسانتیاو له نشټوالي سره ټکوي. دوی وایي په سرکاري روغتون کې د ایکس ری ماشین او لیبارټری نشته چې له کبله د دوی په وینا ځایي خلک له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. شانواز ترکزی نور حال راکوي.
پنډیالی د محمود ایجنسی له ټولو لوی تحصیل دی چې د ولس شمیر له 500 زیات دی. د دغه تحصیل ولس وای چې د هغوی په سیمه کې یو خو لوی روغتون جوړ دی، خو په دغه روغتون کې نه خو لیبارټری شته او نه د ایکس رې ماشین.
اجما مات مز به دغه کې چې زنانه مناله او لورځي او غول شته بوتل موتل ور کې ولستن منو وخې وس راځي په غټ مریض به ښه ته راوړون دی ډیرای ته په خاور ته.
ذاکر خان وای چې هغوی ته که د وړو کې بیماری لپاره د لیبارټری ټیسټ ولیکل شي نو د ټیسټ کولو بیا 100 روپۍ وي. دوی ورپسې د ګاډي کرایه 1500 روپۍ خرج کړي.
یو قسم سہولت نشته، قندارو ته خلک ټیسټ راوړي چې سدوی نیټس کوي یا د امتیازو ټیسټ کوي، نو هغه قندارو ته راوړي، پرایویټ لیبارټری ده هلته یو کې، او هغه واپس د کلی ډاکټر لبیا راوړي. په معمولي ټیسټ 300 روپۍ علي او ټیسټ هم ناقص یا اکثر هغه ټیسټ شو شو بیل ته خطر راوړي، نو هغه ټیسټ ناکامي به هغه سره صحیح نه.
یو بل مشر وایي چې په روغتون کې ډاکټران خو ډیوټي لري، خو حکومت له پکار ده چې د روغتون پوره سہولتونه هم برابر کړي چې د ولس پرې خېګړه وشي.
یو بل داسې هسپتال خو نه دی چې یاره د دې خلکو پکې څه مشکل حل کېږي که نه، خو یو ګولۍ نیمه بوتل نیم دغه پکې ملاوي، نور داسې خاص لار پکې نشته.
او بلخوا د پولیټیکل انتظامیې لخوا په روغتونونو د چاپو وهلو وروسته خو ډاکترانو ډیوټي تر یو حد پورې پوره کړي دي، خو د مریضانو لپاره د نورو سہولتونو د برابرولو په اړه د صحت محکمه محمود جنسی وایي چې هغوی د لیبارټري او ایکسرې ترڅنګ د بجلی د سہولتونو پوره کولو لپاره د فاټا سیکرټریټ د صحت مرکزي محکمې ته وینا کړې او ممکنه ده چې دغه سہولتونه ورته ورکړي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمود جنسی.
د خبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی دی چې د صوبې د جماعتونو امامانو ته به هر میاشت 10000 روپۍ وظیفه ورکوي. د خبره پرون د خبر پښتونخوا د مذهبي چارو وزیر حاجي حبیب الرحمن مشال ریډیو ته وکړه، هغه وویل چې دوی د دې پیسې د ورکړې لپاره طریقې کارم جوړ کړی دی. غلام غور سرغیدلی راځي چې رپورټ یې وکړي.
د جمعتونو امامانو ته د اعزازي پیسو د ورکولو لپاره یو طریقې کار هم جوړ کړل شوی دی چې تر مخه به د خیبر پښتونخوا هغه امامانو ته د پیسې ورکول کیږي کوم چې پاکستانی شناختی کارډونه لري او په جمعات کې د جمعې د منځ خطبه ورکوي. دې لړ کې د مذهبي چارو صوبایي وزیر حاجی حبیب الرحمن مشال ریډیو ته وایي،
پاکستانی هغه د پنځو بورډونو کې هر یو بورډ نشات العالمیه دغه تعلیمي او دا هم په لومړي په جای مساجد کې راکو په کوم ځای کې جمعې مونځ کېږي. تنخانه ده اعزازیه ده 10000 روپۍ پر منت، پرې تقریبا 2 ارب روپۍ خرچ راځي سالانه، او دا موږ ډېر زر لانچ کوو کمیټه جوړ کړې ده ویریفیکیشن لپاره.
خو پېښور کې د ریلوي سټېشن سره نږدې د جمعات یو خطیب مولانا مسعود خان وایي، د پاکستان تحریک انصاف او جماعت اسلامي ائتلافي حکومت دا ګام په روانو ټاکنو کې د سیاسي هدفونو ترلاسه کولو لپاره پورته کړی دی.
دی کوم ورکول آیا سلورنیم کال مخکې دا حکومت چرته وو سو دودری سلور پنده می استفادې دي او دی علما لا دیهان توجه دی طرف ته را دی حکومت لپاره دی 10000 روپے ورکوي. نو کدی پدی کې مخلف ته نو ریګولر دی ورو کې جو کنه دا وقفه په طرز باندې.
خو بلې خواته په نوخار کې د حقانی مدرسې مهتمم او د جمعیت علماء اسلام سین صوبایي مشر مولانا یوسف شاه د صوبایي حکومت د دې ګام ستاینه کوي او وایي د جماعتونو او مدرسو لپاره د حکومت لخوا د دینه د زیاتو مرستو ضرورت دی.
کوم خلکو پروپاګاندا کوي چې دا د خزانه سره د پیسې تعلق نه ساتي، نو هغه پروپاګاندا نن ټول ختم شو. نن وزیر اعلی باضابطه هغه سمری ولېګلا او ان شاء الله دا اغینه به منظوري راشي وزارت خزانه نه.
د مذهبي چارو د صوبایي وزیر حبیب الرحمن نمي او پوښتل چې آیا د لسو زرو د میاش په حساب د اعزازي پیسې ورکول به دایمي وي او که څنګه. نو په جواب کې نوموړي وویل چې دا وي د صوبایي حکومت د مودې پوره کېدلو پورې به دا خبره یقیني وي او په کار ده را روان صوبایي حکومت دې پالیسۍ ته دوام ورکړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د ټاپي پروژې چارواکي وایي چې د 2019 کال په وروستیو کې به د دې پروژې له لارې د ګیسو د لیږلو بهیر په رسمي توګه پیل شي. دا خبره د یادې پروژې مهم چارواکي پرون په کابل کې وکړه. هلته افغان چارواکي وایي چې دوی د یادې پروژې د امنیت ساتلو لپاره تیار دي. یوسف زدران نور حال راکوي.
د ټاپي پروژې پلي کوونکي هیله څرګندوي چې د 2019 میلادي کال په وروستیو کې به د دې پروژې د پلي کولو چارې بشپړې شي چې په پایله کې به یې د ګازو د لیږد بهیر په عملي ډول پیل شي. د دغه پروژې اجرایي رئیس محمد میرات امانوف چې د چهارشمې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته خبرې کولې وویل، ټاکل شوی په راتلونکو دوو میاشتو کې د ګازو د نل لیکې د غزولو کار په افغانستان کې پیل شي. د دې پروژې کار په ترکمنستان کې بشپړ شوی او د ګازو نل لیکه د افغانستان تر هرات ولایت پورې را رسیدلې ده.
We have extensive support from host governments.
دای وای مونږ د پروژې د کوربه هیوادونو خم لا تړ او خم مشورتي ټیم لرو. دا ټول په دې معنی چې مونږ اوس په داسې ډول روان یو چې د 2013 کال په پیل کې ساختماني چارې پیل کړو او په 2019 کال کې د غازو د لیک بهیر پیل کړو. ټاکل شوی ده چې د 2013 په پیل کې په هرات ولایت کې د دې پروژې کار پیل شي. ټاپی یا د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ګډه پروژه چې له مخې د ترکمنستان غاز د افغانستان لارې پاکستان او بیا هند ته لیږدول کیږي، خو دا یوازې د غازو د لیک نه بلکې د برېښنا او پټوله کې د انرژۍ د لیک پروژه هم ده. خو د دغه پروژې په اړه د پرمختګونو خبره داسې مهال کیږي چې د 2008 میلادي کال رئیس د امنیت سربیره د ځینو نورو ستونزو له کبله وخت ناوخت دا پروژه ځنډیدلې. ښاغلی امانوف وایي دا وخت د ټاپی پروژې په اړه ډېرې ستونزې نه ویني او په افغانستان کې هم د کار د چټکتوب په اړه ډاډمن دی. د غازو د لیک دا پروژه پوره دوه کاله وړاندې د 2015 کال په ډسمبر میاشت کې د افغان ولسمشر په ګډون د ترکمنستان، پاکستان او هندي مشرانو لخوا پرانستل شوه. که څه هم امنیت د دغې پروژې پر وړاندې یوه ننګونه یادیږي، خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري وایي افغان حکومت په دې اړه لازم تدابیر نیولی دي.
د ټاپی پروژه د افغانستان لپاره یوه اقتصادي ستره پروژه ده. دفاع په وزارت هیڅ نوع مشکل نه لري چې د دې پروژې امنیت وساتي او یا موږ په دې حقله باندې ټول کارونه آماده کړي دي، ټول تدابیر مو نیولي دي. خدای دې وکړي چې د دې په شان نورې پروژې پیل شي.
ټاکل شوی چې دا پروژه په افغانستان کې شاوخوا 50,000 کسانو ته د کار زمینه برابره او تر څنګ یې دغه هیواد په کلنی ډول 500 میلیونه ډالر د ترانزیت حق ترلاسه کړي. د ټاپی پروژې د بورډ یو افغان غړی اجمل احمدي وایي دا د افغانستان لپاره یوه مهمه اقتصادي پروژه ده او د عملي کېدو په صورت کې یې هیواد ته ډېرې نورې اقتصادي پروژې برابرولی شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د افغان ولسمشر دویم مرستیال وایي افغانستان د سوداګرۍ لوی پلانونه تر کړی دي او ډېر ژر به د سیمې له هیوادونو سره د سوداګرۍ له لارې وصل سي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د افغانستان او هند ترمنځ دویمه هوایي کوریډور پرانستل سو. د افغان تجارانو په وینا دا به افغانستان اقتصاد او د افغانستان کروندګرو ته ډېره ګټه ورسوي. زموږ همکار حدیث پردیس په دې اړه نور حال راکوي.
د ځمکه سمندر اوس د هوایی دهلیز لاري د افغانستان سوداګري زره کړه ورکړه خوشبینه را پیدا کړي. د ولسمشر محمد اشرف غنی دویم راسیال سرور دانش وای کوم پلانونه چې په سوداګري او اقتصادي برخو کې په پام کې نیول شوی وو د ملکی دو په حال کې دی او له هند سره د دویم هوایی دهلیز پرانستل کېدل هم دغه پلانونو برخه ده. سرور دانش د چهارشنبه په ورځ د احمد کرزی په نړیوال هوایی ډګر کې د افغانستان هند د هوایی دهلیز د دویم برخې د پرانستلو په مناسبت جوړ شوی غونډې ته خبرې کولې. وویل هند له دوی سره شمنه کړې ده چې د سوداګرۍ او افغاني تولیداتو پراختیا لپاره به په ممبئی ښار کې نندارتونونه جوړ کړي. د وی هوایی دهلیز له ټولو مهم دی چې نن یې د دویمې برخې د پرانستلو شاهدان یو. په دغه پالیسۍ کې د افغانستان پر صادراتو ټینګار شوی او له هند سره په دې برخه کې زموږ اړیکې مهمې دي او موږ له ګاونډیو هیوادونو هم تمه لرو چې په خپلو سیاسي پالیسیو کې اقتصادي همکاري د یو اصلي محور په توګه وټاکي او توجه ورته وکړي. ښاغلی دانش زیاتوي چې افغانستان د سیمې له هیوادونو سره د سوداګریزو اړیکو د لا پراختیا په یوې برنامې کار کوي. نوموړی وایي له دغه دهلیز څخه د استفادې په لومړي پړاو کې به 30 ټنه تازه میوه د هند ممبئی ښار ته انتقال شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې د معلوماتو له مخې تر دې دمه د دغه هوایي دهلیز له لارې 168 ټنه وچه میوه هند ته انتقال شوې چې ارزښت یې 40 میلیونه ډالرو ته رسیږي. د سوداګرۍ او صنایع خونې مرسیال خانجان الکوزی په دې برخه کې د حکومت هڅې او د هند همکاري ستایي. نوموړي چې د افغانستان او هند د هوایي دهلیز د دویمې برخې د پرانستلو په مراسمو کې خبرې کولې وویل چې د قزاقستان الماتی ښار ته به هم د افغاني توکو د لیږد لپاره ډېر ژر هوایي دهلیز پرانستل شي.
خوشبختانه چې په ممبئی کې اوس د ډیلی په تناسب باندې دوه چنده زمونږ میوه ارزښت لري او زه مننه کوم د محترم رئیس جمهور نه او همدارنګه د دوی د مشاور نه چې دغه کوریډور اخلاص. دا کوریډور به نه تنها دا چې زمونږ تاجران تشویق کی، زمونږ باغداران به تشویق کی چې په خپلو حاصلاتو کې اضافه راولي، بلکې افغانستان ته به یو لازمه سرمایه هم راشي. سږ کال خوشبختانه 2,18,000 ټنه تازه میوه خارج ته صادر کړل چې دا د افغانستان په تاریخ کې حتی ازین لري.
له بل خوا د بهرنیو چارو وزارت اقتصادي مرستیال عادل راز د سوداګرۍ په برخه کې له افغانستان سره د هند همکاري ستایي او ټینګار کوي چې حکومت به په نږدې راتلونکي کې له نورو هیوادونو سره هم هوایي دهلیزونه رامنځته کړي.
له کابل څخه به خوست ته ولاړ شو. هلته ځایي مشرانو او دینی عالمانو غونډه کړې ده. هغوی پر افغان ولس غږ کړی دی چې د افغانستان د ژغورنې لپاره د دوی په وینا تر هر څه ضروري یووالی دی. دوی په عین حال کې پر حکومت هم غږ کړی دی چې د حکومتي چارو د لا ښه کولو لپاره دی د دوی په وینا جهادي مشرانو ته لا زیاته برخه ورکړي. نجیب لالوخی نور حال راکوي.
ویناوالو یا د سرګندونې د چهارشنبې په ورځ په خوست کې د مرغومې شپږمې یا پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د سرو لښکرو د تیری د غندنې په غونډه کې وکړې. د مجاهدینو د سرتاسري شورا مشر مولوي سردار زدران وویل:
محبوب ولسمشره، که غواړئ چې دا خاوره د پردیو استعماري او سیمه ییزې ګاونډۍ استخباراتي کړیو تجاوز نه محفوظه وي، د خدای په خاطر علما او مجاهدین په نظام کې په لوړه کچه باندې شامل کا. هغه څوک چې د نظام په مخالفت کې رجګیږي، هیله مو دا ده چې د خبرو او د سوله ییز مصلحت له لارې نه د دوی ترمنځ جوړ جوړای وشي. ولې هیچا ته هم اجازه نه ورکوو چې دا نظام یا چینین او یا دا نظام له منځه یوسي.
په غونډه کې د حزب اسلامي په استازوالۍ موسی خورین وویل چې د نظام له ملاتړ کوي، خو دا ملاتړ په دې معنا نه دی چې حکومت د قانون ماتونکو په مقابل کې بې توپیره پاتې کیږي.
ملاتړ دې په دې معنا نه وي، دوی دې د هر غاصب او فاسد په مقابل کې بې تفاوته پاتې کیږي. موږ دې ملاتړ وکړو، زموږ ملاتړ مشروط دی.
په یاده غونډه کې خوست والي حکم خان حبیبي هم خبري وکړي او له اوسني کړکېچن امنیتي حالت څخه د هیواد ژغورنې یوازینۍ لارې ملي یووالی وباله.
فقط د دې وطن د نجات دپاره د ښتونه حقیقي یووالی پکار ده. بېله تورو سپینو شمالو جنوبو پښتون او غیر پښتون لغه قوم او دغه قوم لسانی سمتي له ټولو مسایلو نه خواته، دا ټول په اسلام کې مردود عمل دي. راځئ چې د ښتونې یووالي ته مخه کړو، زړونه یو بل ته ورکړو، غیږ خلاص کړو، او هر هغه څوک چې د پردیو دغه پروژې تطبیقي د تفرقې په نوم باندې د هغوی لاس ونیسو.
اته درش کاله مخکې د جدي په شپږمه د شوروي اتحاد سرو لښکرو چې په پیاوړو ځمکنیو او هوایي تجهیزاتو باندې سنبالول پر افغانستان پوځي یرغل وکړ چې وروسته وروسته یې د عسکرو شمېر له یو نیم لکو څخه هم واوښت. شوروي پوځیان خواوشا نهه کاله په افغانستان کې پاتې شول چې د افغانانو د پاڅونونو او د وسلوالو مبارزو په پایله کې ماتې وخوړه.
دا مشال تر څنګه سه، دا سهار لنه هو، دا ماخام تر شپږو.
په افغانستان کې د جنگي جرمونو او بشري ضد جنایتونو د څېړلو په اړه نړیوالې هڅې زیاتې شوې دي. په هغې کې د جرمونو نړیوالې محکمې یا عدالت له افغانانو څخه غوښتنه کړې ده چې په دې برخه کې دې له دوی سره مرسته او همکاري وکړي. یاد عدالت پر افغانانو غږ کړی دی چې د جنوري تر پایه پورې خپل شکایتونه اور ولېږي. احمد شیبر نور حال راکوي.
د جرمونو نړیوالې محکمې له افغانانو غوښتي دي چې له دوی سره د شویو تیریو لپاره ځانګړې پاڼه ډکه کړي. دغې نړیوالې محکمې د دې پاڼې د ډکېدو لپاره د جنوري تر یو دېرشمې پورې وخت ټاکلی دی تر څو خلک خپل شکایتونه د انټرنیټ له لارې په دري، پښتو یا انګلیسي ژبو د هالنډ دغې محکمې ته واستوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې برخه کې همکاري ته چمتو دي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویاند محمد بلال صدیقی:
نخست کمیسیون از اقدام محکمه جزایی بین المللی استقبال میکنه.
لومړی خو کمیسیون د جرمونو د نړیوال محکمه د اقدام هرکلی کوي. که چیرته زموږ له کمیسیون په دې برخه کې د همکاري غوښتنه وشي، موږ به د سندونو د ورسپارلو په برخه کې همکاري وکړو. موږ ته یو شمېر قربانیان په دې برخه کې راځي، نو کولی شو چې مرسته وکړو. ښاغلی صدیقی زیاته کړه چې د جنوري تر یو دېرشمې پورې لنډه موده ده، باید هڅې زیاتې شي او په دې ترڅ کې د دوی کمیسیون د افغانستان له دولت سره هم په تماس کې دی. په ورته وخت کې له دولت سره په خبرو بوخت یو چې دولت په افغانستان کې د دې بنسټ د کار هڅو ته زمینه برابره کړي تر څو په دې برخه کې هر اړخیز کار وکړي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون تر څنګ یو شمېر نورې موسسې دې ته چمتو شوي دي چې له هاګ محکمې سره همکاري وکړي. په بلجیم کې د بشري حقونو د خپلواک نړیوال کمیسیون رئیس عنایت رسولی ازادي راډیو ته وویل:
ما دوسیه را آماده است داریم که
وخت شګفته نمیتونم چې زمانی مو
ورم مجداس دوسی چم ټکړی دي چې وخت یې نشم وایلی چې کله یې هغه ته سپارل شو خو مش پرې کار کو یو شمېر شکایتونه چې شته او مش تر رسیدلې دي په څو میاشتو کې به د خپل سازمان د لارې نړیوالې محکمې ته وسپارو چې تعقیب شي په بلجیم کې د بشري حقوقو نړیوال خپلواک کمیسون تر ډیره هغه دوسی په حق کې د جرمونو نړیوالې محکمې ته سپاري چې افغان کډوالو له دوی سره شریکې کړې دي د جرمونو نړیواله محکمه غواړي په افغانستان کې د 2003 کال د میل لومړی نیټه راوروسته د جنگي جرمونو او بشري سيټ جرمونو دوسی وسیړي.
تاسو موږ غوښتل مشال ریډیو څاوري وخت په پښتونخوا کې د سهار لسنیم بجې سودي مليحه امیرزاده د خبرونو لړنډیز وړاندې کوي.
د پاکستان د احتساب قومي ادارې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف او د پنجاب والا وزیر شهباز شریف خلاف د نو مقدمو دایر کولو حکم ورکړی. د دواړو وروڼو خلاف د رایوینډ سړک جوړولو کې قومي خزانې ته د نقصان رسولو په تور مقدمه دایر شوې خو دواړو لا په دې اړه څه نه دي ویلې. د پاکستان پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو زرداری د شورو په ورځ تور پورې کړ چې پخواني فوزي ولسمشر پرویز مشرف کې د مور وژون کې دی. دا خبره بلاول زرداری پرون په غړي خدا بخش کې د خپل مور او د پاکستان پخواني وزیر اعظم بینظیر بټو لسم تین منزلو په وخت راټول شو زرګونو پلویانو ته وکړه خو پرویز مشرف له بی بی سي سره په خبرو کې دا تورونه رد کړي دي. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین مسعود پرون د مرکز داخله چارو محکمې نه وغوښتنه کړې چې د صوبې د پولیسو په محکمه کې د لوړ پوړو افسرانو یو شمېر خالي چوکۍ ډېر ډکې کړل شي. پرون دغه وزارت په یو لیږل شوي مرسته کې ښاغلي مسعود له مرکز نه غوښتنه کړې چې په صوبه کې د ګریډ 13 نه نیولې تر 20 پورې د پولیس افسرانو په 113 چوکو کې 15 خالي چوکۍ ډېر ډکې کړي. د خیبر پختونخوا د ځوانانو د اسمبلی په نوم د خیر سرکاري تنظیم هړو د بیلابیلو مذهبونو منونکو ترمنځ تکرار کې ختمولو په مقصد د شروع په ورځ په پېښور کې یوه غونډه جوړه کړې وه. د تنظیم هړو مشال ویډیو ته ویل چې د دې کوشش چې د مختلفو مذهبونو ځوانان په یو ډګر راغونډ کړي. د تاپی د ګیسو پروژې په لیکونکي ختم مخای چې د 2019 کال پرستو کې به کار سرته ورسیږي او د ګیسو د لیږد عملی کار به پیل شي. د تاپی پروژې اجرایي رئیس د چهارشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته ویل چې کلشي پراتم کو دوه میاشتو کې د ګیسو د نلي کې پروژه غزولو کار په افغانستان کې پیل شي. اروپای مشرانو د کیف او روس په لومړي ملاتړو ترمنځ کې اډیانو د تبادلې هرکلی کړی دی چې لامل یې پسندونو په خوانی کې اډیان د نوي کال په مناسبت رخصتو کې خپل کورونو ته د تللو جوګه شول. او د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی د امریکا په ولسمشر ډونالډ ټرمپ په تنقید کولو سره ویلي چې د پخواني امریکایي صدر رونالډ ریګن په شان باندې د ایران پاکله د سخت دریځ خپلولو کوششونه کامیاب نشي.
خبرونه مله مشال ریډیو اوریدل چې مليها امیرزاده وړاندې کوله. اوس اسلام آباد ته ګوروش د پاکستان کورنیو رسپانونن په خپل غنو کې پر کوم موضوعات باندې بحث کړي دي. رفعت انجم پکې د ځینو اداري لوستي او لنډي وړاندې کوي.
ایکسپریس رسپانه په خپل ادارې کې لګي چې د وفاقي کابینې غونډه د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې وشوه چې پکې په مهمو مسلو فیصله وشوه. په دې غونډه کې فاټا اصلاحاتو کمیټې نوم بدل کړی شو او قومي عمل درآمد کمیټې نوم ورته ورکړی شو. اداري وایي چې دا کمیټې به ټول فریقین اعتماد کې اخلي او حتمي مسوده به تیاروي. په دې کمیټې کې د پوز مشر، د خیبر پختونخوا گورنر، وزیر اعلی، کور کمانډر، د دفاع وزیر او د پېښور کور کمانډر هم شامل دي. اداري زیاتوي چې یقینا دا د فاټا اصلاحاتو په لور یو ښه ګام دی ځکه چې د قبایلي ولس هم دا غوښتنه ده چې هغوی ته هم د پاکستان د نورو ولس په شان حقونه ورکړی شي. اداري په وینا چې په ښکاره خو داسې وي چې کومې مسلې په اړه کمیټه جوړه کړی شي نو هغه مسله نوره هم اوږده شي، خو هیله ده چې دا کمیټې به داسې نه کوي. اداري وایي چې څومره زر کېدی شي د اصلاحاتو مسوده دې مکمله کړی شي او قومي اسمبلی نه دې منظوره کړی شي ځکه چې د فاټا په خیبر پختونخوا او پاکستان کې شاملېدل د ملک د ثبات لپاره ډېر مهم دي. جنگ رسمانه په خپل ادارې کې لیکي چې نن سبا د انټرنیټ دور دی، د کاغذ او قلم استعمال ډېر کم شوی دی. په عملي ژوند کې د انټرنیټ استعمال ضرورت جوړ شوی دی، خو انټرنیټ بغیر داسې ضرورت او زیات استعمال په خصوصي توګه زده کوونکو او د سکول زده کوونکو د کتابونو او نور غیر نصابي هلو ځلونه لري کوي. اداري وایي چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف په خپل کلیز رپورټ کې انکشاف کړی دی چې په پاکستان کې 80% ماشومان د انټرنیټ استعمال کوي او ماشومانو ته تر محفوظ آنلاین موادو رسیدو لپاره ډېر کم حفاظتي ګامونه پورته کړی شوي دي چې کوم د ټول کام او په خصوصي توګه د تعلیمي حلقو لپاره د فکر وړ خبره ده. اداري زیاتوي چې یو مسله دا هم ده چې اکثر ماشومان پر انټرنیټ داسې مواد نشي کتلی چې هغوی پرې پوه شي یا د هغوی د ثقافت مطابق وي. ادارې په وینا چې د ویډیو گیمز او غیر اخلاقي مواد لوجې د دې ماشومانو په ذهنونو غلط اثر پرېوزي. ماشومان د لوبو میدانونو نه لرې شوي دي. د ځوانانو ژوند د خوب او انټرنیټ پورې محدود شوی دی. ادارې خلک وایي چې ماشومانو ته کاغذ قلم ورکړی شي، د کمپیوټر استعمال هم ضروري دی، خو دا د اختیاري مضمون په توګه وښودل شي. پرائمری نه تر دولسم جماعت پورې د کتاب ویلو او لیکلو روایت ته وده ورکول پکار دي چې دا شاند راتلونکي نسل بنیاد مضبوط وي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
افغان چارواکو په بیا بیا ویلي چې چین کولای سي افغانستان کې سولې راوستلو لپاره پر پاکستان د صادقانه کار لپاره فشار واچوي. دور زمخ کې د دوو هیوادونو چارواکو په دې اړه یو ځین نور مسایلو خبرې کړې چې ډیپلوماټ مجلې په اړه لیکنه خبره کړې ده. بلخوا شینوا خبری اژانس په منځني ختیځ کې د داعش وسلواله ډلې تر ماتېدو وروسته حالت په اړه لیکنه کړې ده. د دواړو لنډیز بشیر غواش وړاندې کوي.
د پاکستان، چین او افغانستان بهرنیو چارو وزیرانو د دسمبر په 26 تاریخ په بیجینګ کې ملاقات وکړ. ډیپلوماټ مجلې لیکلي چې په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې اسلام آباد او کابل به خپل اړیکو ښه کولو لپاره کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې افغان چارواکي پر پاکستان د طالبانو د ملاتړ تور پورې کوي، خو هغوی یې نه مني. په مقاله کې راغلي چې د چینی چارواکو په وینا درې واړو هیوادونو د خپل منځي ستونزو په حلولو زور راوړی دی. د دې لپاره به د ورته غونډو بل ناستا په 2018 کال کې کابل کې کیږي. په دې غونډه کې دا هم ویل شوی چې افغانستان کولی شي د پاکستان او چین اقتصادي راهداري پروژې برخه شي. ډیپلوماټ مجلې لیکي چې هند پر دې اقتصادي پروژې اعتراض لري او وایي چې له متنازع لارې ګلګت بلتستان څخه تیریږي. دا د نږدې 500 بلیونو ډالرو پروژه ده. د چین بهرنیو چارو وزیر وانګ یې ویلي چې په راتلونکي کې د چین اقتصادي راهداري پروژې یو لار له افغانستانه تیرېدلې او مرکزی آسیا هیوادونو سره د تجارت لپاره کارېدلی شي. په مقاله کې ویل شوی چې چین غواړي د داسې ناستو په کولو سره په سیمه کې خپل سیاسي اغیز وساتي چې کېدای شي دلته امریکایي ګټو ته چیلنج پېښ کړي. په همدې حال کې د رپورټونو تر مخه په منځني ختیځ کې د داعش وسلواله ډلې زور مخ په ختمېدو دی. شینهوا خبری اژانس لیکلی چې د دې ډلې خلاف درې کاله جنگ وشو، خو اوس د دغه جګړې په مهال د سیمه ییزو قدرتونو پیل شوې سیالي خواوشا هیوادونو ته په خورېدو ده. دلته لاوار د مخه د شیا او سنی ډلو او هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې دي. د اژانس په خبره امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا بیت المقدس د اسرایلو د پلازمینې په توګه منلو سره د منځني ختیځ هیوادونو ته د سیالۍ نوې موقع په لاس ورغلی دي. روس، ایران او ترکیه په شام کې د سولې لپاره پر یو پلان راضي شول، خو تر اوسه د غلطه تشدد نه دی ودرېدلی. اسرائیل، سعودي عرب، امریکا، قطر، عراق او کردان هم د دې سیالیو مهم برخوال دي. شینهوا خبری اژانس لیکلی چې د داعش ماتول مهم وو، خو اوس په منځني ختیځ کې د رقابتونو او سیالیو سختېدل د دغې سیمې ثبات ګواښلی دی.
د مشال ریډیو
د زیارت د ورځې
خبرونه
مشالونه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هیلې
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 10 بجو،
هارون باچا هنری ګړه
په 8 منټه د پاسه 10 بجو.
د ترکی ولسمشر د شام ولسمشر ته د ترهګر خطاب ورکړی او د ترکی صدر اعظم سعودي عربستان ته تللی. له دې داسې ښکاري چې د انقره او ریاض اړیکې چې د قطر ایران د دوستۍ پر سر خړپړې شوي وي بیرته پر رغېدو دي. د نړیوالو ژانسونو پر اساس تفصیل احمد شیبر وړاندې کوي.
د ترکی ولسمشر وویل چې د سوریې د سولې هڅې له ولسمشر بشار الاسد سره مخته نشي تللی. رجب طیب اردوغان بشار الاسد ته د تروریست خطاب وکړ.
اسد کسینلیکله اچک و نت سولیورم.
د سوریې ولسمشر اسد په تاکید سره اجازه راکړي چې ښکاره ووایم یو تروریست دی چې د دولت په کچه تروریزم مخته وي. موږ دا نشو ویلی چې دا کس خپل کار کولی شي. که موږ دغه خبره وکړو دا به له هغو نږدې 1 میلیون سوریایانو سره انصاف نه وي چې ده وشل. د ترکیه ولسمشر دا خبره د چهارشنبې په ورځ په تونس کې د افریقا د 4 ورځني سفر په پای کې وکړه.
د ټینګار وکړ چې د بشار الاسد په موجودیت کې د سوریې د سولې خبرې نشي بریالي کېدی. د سوریې په باره کې تر هر څه مخکې دا ناممکنه ده چې له اسد سره ادامه پیدا کړي، ځکه چې څرنګه کېدای شي چې موږ د سوریې داسې ولسمشر ومنو چې هغه د خپل هیواد نږدې 1,000,000 کسان وژلي دي. د سوریې په قضیه کې تر دې مخکې د انقره او تهران اړیکې ښه سوي وو. ایران د بشار الاسد کلک ملاتړی دی. د انقره او تهران اړیکې شایي د اردوغان د نویو څرګندونو پر سر اغېزمنې شي. بل لور ته د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم په دوه ورځني سفر د ایران سیال هیواد سعودي عربستان ته تللی دی. یلدرم د چهارشنبې په ورځ د سعودي عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره وکتل. د سعودي عربستان پاچا سلمان چې په 2015 کال کې واک خپل کړ، نو هڅه یې وکړه چې د ایران پر ضد د سنی هیوادو یو ائتلاف رامنځته کړي. بیا د روان کال په جون میاشت کې چې کله ریاض د دې لپاره له قطر سره اړیکې ساړه کړل چې تهران ته نږدې شوی، ترکیه د قطر تر څنګ ودرېده. خو اوس داسې ښکاري چې انقره یو ځل بیا غواړي له سعودي عربستان سره چې د بشار الاسد له واکمنۍ سره مخالفت کوي نږدې اړیکې ولري.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
د امریکای نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو لیکنه کې د سعودي عرب او ایران د رقابتونو په تناظر کې د دغو هیوادونو د میرمنو د بنیادي بشري حقونو موضوع ته کتنه شوې ده. لیکنه وایي له هغه راهیسی چې د سعودي عربستان حکومت په لوبغالي کې د سعودي ښځو پر لوبو لګیدلې بندیز لري کړ، ایرانی ښځې پر خپل حکومت غصه شوې دي. د لیکنې تفصیل له هارون بچا اورو.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکنه وایي د ایران او سعودي عرب ترمنځ زیاتېدونکي رقابت د بهرنۍ پالیسۍ چارو پوهان اندېښمن کړي دي. دوی فکر کوي چې د یادو هیوادونو دغه تربګني ښایي سیمه لا ډېره بې ثباته کړي. خو لیکنه وایي د سعودي او ایران د اختلافاتو یو څه ګټه د دغو هیوادونو میرمنو ته رسیدلې ده. کله چې سعودي میرمنو د خپلو رایو کارولو او همداراز ګاډي چلولو حق ترلاسه کړل، ایراني میرمنو دغه موضوع ته ډېر پام ونه کړ، ځکه چې دوی له پخوا له دغو حقونو برخمنې وې. خو هغه وخت چې سعودي حکومت په لوبغالو کې د ښځو پر لوبو لګیدلې بندیز لري کړل، ایرانۍ ښځې پر خپل حکومت غوسه شوې. د سعودي حکومت د 13 سپتمبر میاشتې له دغې پریکړې یوازې څو اونۍ مخکې د ایران حکومت ایرانۍ میرمنې په تهران کې له سوریایي میرمنو سره له لوبې کولو منع کړې وې. لیکنه کاږي ایرانی فعالانو تل غربي نړۍ ته کتلي چې پر تهران به ایرانیانو ته د هغوی د بنیادي بشري حقونو ورکولو لپاره فشار راوړي. د لیکنې تر مخه سعودي شاهزاده محمد بن سلمان د خپلو وروستیو اقداماتو په ترڅ کې د ایران حکومت د اوږدې مودې تګلاره ننګولې ده. لیکنه وایي دا خبرې چې له سعودي او ایران څخه کم یو یې د تیلو زیاتې زیرمې، شتمن کسان یا طاقتور پوځ لري په خبرونو کې ډېر راغلي، خو دا موضوعات د دې هیوادونو د میرمنو لپاره د دلچسپۍ وړ نه دي. د دوی فکر البته په دې خبره کې بند دی چې د خپل عادي ژوند په کولو، په تیره د ګاډي په چلولو، کار او سفر کولو کې څومره خپلواک دي.
د مشال ریډیو په سروې خبرونه کې د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه غږیږو. د نن پښتنې د ساينس او ادب نه واخله تر سایکل چلونې او غرختنې پورې نوم لري. زموږ پښتنې اورېدونکي هم له موږ سره په سروې کې برخه اخستې شي. سروې خبرونه تاسو د هرې نهې په ورځ د مازیګر په 3:30 بجې او د خالي په ورځ د ماسپښین په 3:30 بجې اورېدې شي.
نیوزویک مجله لیکي په افغانستان کې د واده لپاره کم څخه کم عمر 14 کاله ټاکل شوی، خو د هغې باوجود هم اکثره په کم عمرۍ کې ودونه کېږي. مقاله لیکي باید د کم عمرۍ ودونو ضد ګامونه پورته کړل شي. د مقالې لنډیز انیس اجمل وړاندې کوي.
نیوزویک مجله کې د افغانستان د ښځو او ماشومانو لپاره د بشري مرستو د غیر سرکاري ادارې مشره شفیقه نوري لیکي د افغانستان لسکلنه سحر په زور واده کړل شو. د سحر پلار خپل لور په بدل کې ورکړه چې دا شان دویمه ښځه وکړي. لیکوال لیکي سحر خپل خوند سکول ته نه پریښوده او هغه به یې وهله او ټکوله. د سحر په څیر یو بله کیسه د لینا هم ده. لینا د 10 کالو وه چې خپل تره له خپل تره زوی سره د واده لپاره مجبوره کړه. د 1.5 کالونو د تشدد او تیریو وروسته ساتو لینا د خاون لکوره په تخته کې بریالی شوه. خو د افغانستان د قوانینو تر مخه چې لینا باید د طلاق لپاره درې نور کاله هم انتظار وکړي. لیکوال لیکي سحر اوس د 14 کالو او لینا د 23 کالو ده. دا دواړه دا مهال په کابل کې د افغان ښځو او ماشومانو لپاره د بشري مرستو نړیواله اداره کې له نورو شاوخوا 200 ښځو سره ژوند کوي. مقاله لیکي افغانستان د نړۍ په هغو هېوادونو کې یو دی چې پکې د ښځو حقونو ته زیات پام نه کیږي او د ښځو لپاره خطرناکه ګڼل کیږي. په هېواد کې ښځې د کور دننه او دغسې په بېلابېلو ځایونو کې د تشدد او تیریو سره مخ وي. مقاله لیکي په افغانستان کې تر ټولو زیات دې بنیادي بدلون ته اړتیا ده چې د ماشومانو په ودونو بندیز ولګول شي. لیکوال لیکي دا مهال په افغانستان کې د واده لپاره قانوني عمر 14 کاله ټاکل شوی دی، خو په هېواد کې په 12 کلنۍ کې هم ماشومان واده کړل شي او د هغې په اړه ویل کیږي چې اوس خو ښې لویې دي. مقاله لیکي په افغانستان کې یوازې 45% جینکۍ تعلیم یافته دي او 80% د 14 کالونو په عمر کې واده شوي دي. مجله لیکي د واده لپاره باید کم نه کم عمر د نړیوال معیارونو مطابق 18 کاله وټاکل شي. د مقالې په خبره هر هغه څوک چې د جینکو واده د 18 کالونو نه کم عمرې کې کوي باید ونیول شي. شفیقه نوري لیکي دا ګام به څرګنده کړي چې په افغانستان کې جینۍ او هلک برابر دي. نوموړی زیاتوي د دوی ادارې ته یو بل ستونزه دا هم ده چې ښځې د طلاق اخیستو لپاره باید درې کاله انتظار وکړي. شفیقه نوري لیکي د دې کار معنا دا ده چې کومې ښځې چې اکثره وختونه د تشدد ښکار شوي دي، نو هغوی به د حکومت تر اجازت پورې خپل ژوند هم پر هغه ځای ساتي او پر مخ به نه ځي. مجله لیکي افغان حکومت دې دا یقیني کړي چې د تشدد نه خوندي ځایونو ته تښتېدلې ښځې باید نورې متاثره نه شي.
د افغانستان د ننګرهار امنیت قومندانۍ پولیسو چې په تیرو شپږو میاشتو کې په جنایي او ترهګرو پیښو کې 132 میلی ډوله وسلې نیولې وې. د چهارشنبې په ورځ د ډایاګ یا بې وسلې کولو پروګرام مسؤلونو ته وسپارلې. د مشال رډي خبریال باز محمد عابد ورغلی، راځي چې تفصیل یې واورو.
د ننګرهار امنیه قماندان مل پاسوال عبدالرحمن رحیمی ډایاګ ته د وسلو د سپارلو په مناسبت مطبوعاتي کانفرنس ته وویل چې دغه وسلې پولیسو په بیلابیلو جنایي جرمونو، قاچاق او تروریستي پیښو کې لاسته راوړي او مجرمین یې پر وخت د قانون منګولو ته سپارل شوي دي. نوموړي وویل
دغه وسلې دا په تیرو شپږو میاشتو کې پولیسو ته په بیلابیل پیښو کې لاسته ورغلي. سدا موږ له جنایي مجرمینو نه لاسته راوړي، مجرمین هم نیولي، تروریستي مجرمینو نه هم لاسته راوړي دي او مجرمین هم قانون ته سپارلي او یا له منځه وړل شوي دي.
د ننګرهار والي محمد ګلاب منګل وویل کومې وسلې چې په بیلابیلو جنایي او تروریستي پیښو کې د پولیسو لاسته ورځي د ولس ژوند ورسره آرامېږي.
کله د یو مجرم د لاسه او د یو تروریست د لاسه او یو د بدکار انسان د لاسه وسله اخیستل کیږي، په دې کې د جرایمو کچه راټیټېږي او زموږ د نورو انسانانو ژوند ژغورل کیږي. دا یو ډیر ښه موافقت دی او ډایاګ ته د دغو وسلو سپارل یو نیک اقدام بولم.
د افغانستان په ختیځ کې د ډایاګ یا بې وسلې کولو پروګرام مسؤول جنرال جوهر دولتزه وایي کومې وسلې چې ډایاګ ته سپارل کیږي دوی په رسمي توګه د دفاع وزارت دیپوګانو ته تسلیموي.
د دې سلا سره سم چې ډایاګ ته تسلیم شوه په معنا د دې چې دا سلا بیت المال شوه. زه په نورو امنیتي ارګانونو هم غږ کوم خپلې دیپوګانې د دغه سلاګانو نه تخلیه او د ډایاګ پروسې ته وسات.
دی وایي چې په تیر یو کال کې د کونړ، لغمان، نورستان او ننګرهار ولایتونو کې د امنیتي ادارو لخوا ډایاګ ته 200 ډول ډول وسلې سپارل شوي او دوی د دفاع وزارت ډیپوګانو ته رسولې دي. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
د پاکستاني ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون په یو مقاله کې لیکوال طلعت مسعود په پاکستان کې د بحراني حالت په اړه بحث کړی دی. لیکوال په لیکنه کې د هغو عواملو یادونه کړې ده چې په دغه هیواد کې د بحران سبب ګرځي او بیا د حل لارې هم په ګوته کړې دي. تفصیلي ملیحه امجاد وړاندې کوي.
لیکوال لیکي د پاکستان د استحکام او سوکالۍ لپاره لومړی ذمهواري د سیاسي مشرتابه په سر راځي چې باید دغه ملک په جمهوري لارو روان وي. د لیکوال په خبره دغه ذمهواري د پوځي مشرتابه هم جوړیږي. په مقاله کې د هیواد امنیت یو چیلنج ګرځول شوی دی چې د لیکوال په خبره دغه ذمهواري باید غیر پوځي او پوځي مشرتابه یو شان په سر واخلي. بلخوا نېشنل اکشن پلان په سنجیدګۍ سره عملي کول او وخت په وخت د هغې څارنه هم پکار ده. رسمانه لیکي که څه هم په هیواد کې امنیت تر مخکې وختونو کافي ښه شوی دی، خو بیا هم نورو کوششونو ته ضرورت دی. لیکوال لیکي په پاکستان کې د مهمو سیاسي ګوندونو توجه د مخالفو ګوندونو کسانو په سپکاوي باندې مرکوزه ده او دا روش د ټولنې لپاره نقصان دی.
په عین حال کې په نواز شریف د کرپشن تورونو لرې کولو لپاره د هغه ګوند پاکستان مسلم لیگ نون هلې ځلې د هغه په سیاسي دفاع کولو مرکوز دي. ورځپاڼه لیکي پکار ده چې نواز شریف خپل سیاسي جنگ په عدالتونو کې سرته ورسوي چې دا ډول یې ګوند باندې اثر ونه شي.
مشال ریډیو ته غوښتست د نور دین کو اوسم وخت رسیدلې د مشال ریډیو 19 پروګرام مشالون ته د خبرونه تاسو لپاره په تکراری توګه خبرې شي.
ستړي مشوردونکو شاهین بنیری او د عدم تشدد د نوموړي مبارز باچا خان د کاروان د نوموړو ملګرو پاړه په دې ځانګړي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د سړنکار ډاکټر سویل خان سره د پښتنو په خاوره د باچا خان د تعلیمي تحریک په بیلابیلو اړخونو خبرې کوو او د هغه اتلانو یادګیرنه کوو چې د علم د رڼا خورولو لپاره دغه تحریک پیاوړی کړ او په دغه لار کې نه هېرېدونکي قربانۍ ورکړې. باچا خان د پښتنو بچو ته د زده کړو ورکولو، اقتصادي پرمختیا، سیاسي شعور او اجتماعیت لپاره د شلمې پیړۍ پوړمبه برخه کې د آزاد سکولونو په نوم تعلیمي ادارې جوړې کړې او په ولسې غږ وکړو چې خپل زامن او لونه دواړه سکولونو ته ولېږي. د دې تحریک بیلابیل اړخونه سو ډاکټر سویل خان وایي.
باچا خان د تعلیم درې تحریکونه وو، یو د کال 1910 کې شروع شو، یو کال 1913 کې شروع شو او یو کال 1920 کې شروع شو. د کال 1910 تحریک او د کال 1913 تحریک دا ناکام وو. باچا خان د هغې ناکامۍ له سببه یو سوچ، یو فکر، یو فلسفه دا پیدا کړه چې په پښتنو کې قلم کار څوک کول غواړي نو هغه به اجتماعي سوچ لرازي، کلکټویزم لرازي او انډیویجوالیزم لبوزي، د انفرادیت لبوزي. هغه دو تحریکونه د دې له سبب ناکام شو چې هغه په انډیویجوال افرت باندې شو، په انفرادي دغه باندې شو، سوچ او فکر باندې شو. مخ باچا خان لمبے کے دین اغدا کارو کو چھ اغد پختنو د پارا یو سٹیج جو کو اغا سٹیج ہر 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 سٹیپ چلے اغا اغا پخپل جو کو او اغی ازان تراغون کل او اغی کی اجتماعی سوچ واچو او زتا ستا دا ویلی شم چی دا درین تحریک کی کامیابی غٹا وجہ چی دانو اغا دادا چی پختنو دا یو کلکٹیوزم سوچ ور کولو. تاسو کدی پختنو تاریخ وګورئ نو کدی پختنو په تاریخ کې چا 50 کسان هم راغون کړی دي او اغله اجتماعي سوچ ور کړ دي نو هغه په تاریخ کې نوم پېښ لري. او باچا خان په تاریخ کې هغه لوی شخصیت، لوی شخصیت دی چې هغه د انجمن اصلاح الافغانی د سوري لاندې د یو لاکو نه زیات خلق ممبران پیدا کړل او هغه کلی په کلی سکولونه جوړ کړل.
د تعلیمي او اصلاحي تحریک پیغام ولستا د رسولو لپاره وړمبې په هر سیمه کې د انجمن اصلاح افغانه په نوم اصلاحي تنظیمونه جوړ کړل شو او بیا د هر انجمن د سوري د لاندې سکولونه پرانستل شول. ډاکټر سویل خان وایي د هغه د سیړنې تر مخه باچا خان یو سل سلور سکولونه جوړ کړی وو.
په هر کړي کې انجمن اصلاح افغانه جوړول د دې درې قاعده وي اصول. یو اصول دا چې د انجمن بخل ممبران دي، ممبرشپ پکې، او هغه ممبران چې دا بشتمن خلک وي او د هغه ممبرانو نه بعد د ممبرشپ سالانه فیس اغشتې کیږي. دا فیس د 500 تر دا 500 روپو پورې وو. زم په دې کې به دا کار وو چې د عام وګړي نه به پیسې یعنی چنده نه اخیستل کېده، ځکه چې هغه خلک غریبانان وو. بل داغي یو غلط امپیکټ میسج ته چیرې دوی ټول کار په دې چندو باندې کوي. او درېمه خبره دا ده چې د رنجمن کم کار والا خلک وو، دا ممبران وو، نو دوی پوهان مو، تعلیم یافته خلک مو، نو دوی به دریو شعبو کے کار کو یو پہ پروپیگیشن کے کار کو پروپیگنڈا بکول یو تھیم یو تھیم بچے کم دے نو آگا نظم و نسق ددی اسکول نو کو اور دریم تھیم چدے نو اگی با ددی اسکول اندرونی انتظام مثلا ددی کتاب ددی استاد ددی تنخواہ ددی ہاسٹل ددی بورڈنگ ددی جامو ددی انتظامات کو لو اور بیا ددی طول خبر چکم دے نو اجتماعی مرکز دے آزاد کل اتمانزو نو سالانہ جلسہ با یویشتم دویشتم و دویشتم اپریل با پا ہر کال پیدا دا تقریباً یو سل او سلور سکولون با چاہاں جور کلو اور بیا با دے اغینا دے انجمن اصلاح الافاغنین چسونا پروگرامو دے اغی منظورے دے اغینا رشتے دے کد اغی فائننشل میٹر بو ارگنائزیشنل میٹر بو او کدے اغی کد استازانو برتیانی یا ڈیلیشن با کولو دا سی سکولون پیغامات رالن دا استادان چی دا خندی نا غبر مشوری باقیده دی جرنل چکم دا غی کانسلو دی اغی لانده با دی آغا استادانو برخواستگی که دا و دی نیم استادانو برتی بکیده
په دې تحریک کې ځینې داسې مشران وو چې هغوی ځان د علم خورولو ته وقف کړی وو. په خپله محدودو وسیلو کې به یې د آزادو سکولونو خرڅ برداشت کولو او د باچا خان د فکر او فلسفې د خورولو لپاره به د پښتونخوا په لارو کوڅو او حجرو او جماعتونو ګرځېدل. ډاکټر سویل خان د رڼا د لارې د ځینو نوموړو شخصیاتو ذکر سداسې کوي.
درې کسان خدا سي چې هغه فکري یعنی اغي د لیک لست د فکر د سوچ لاندې به کار کوو او اغي به د فکر چې لټری یا لټریچر وي هغه به جوړو. په هغه کې یو مولانا عزیز الدین او یو مولانا محمد اسرائیل او یو مولانا شاکر الله دا درې خو هغه کسانو یا دی به مذهبي چې کوم سلیبس یا کریکولم و نصاب و هغه به هم جوړو او دی به ګرځېدل اسلامیات او درسونه به هم ورکول او بیا به دی د هغې امتحانونه پرچې هم اخیستې دي. دویم نمبر دی چې کوم مهم کار هغه کړی دی نو عبدالاکبر خان اکبر کړی دی چې هغه د انجمن اصلاح الافاغنی صدر و د ټول کنټرول د ده په لاس کې و. د سکولونو کلاوېدل د هغې د امتحانونو بندوبست کول د تنخواګانو بندوبست کول بل ورپسی چې کوم هم کوم شخصیت کار کړی په دې کې نه خادم محمد اکبر چې هغه خپل سرکاري ملازمت د دې سکولونو لپاره پریښو په دې کې به ولنټیر کار کوو ډېر لوی کار کړی دی هغه د کال 1901 پورې هغه د خپل ټول ژوند په دې کې تیر کړی دی او دې لپاره ډېر کار کړی. بیا بیرسټر میا احمد شاه چې هغه انجمن کې کار شروع کړی دی 500 روپو ممبرشپ و سره سالانه به ورکولې اور دی اغیر پس اغیر بیا بیرسٹر امتحان لکلی دی بیا واپس را غلی دی او کریکولم جوڑا ولو کی دی میا بیرسٹر احمد شاہ دی سکول پا نصاب جوڑا ولو کی دی لوی لاسو زکا اغیر پا خپل بیرسٹر وو دی میتمیٹکس دی سائنس دی جغرافی یہ دا طول نصابو نچلی نو داری اغیر دی لاسو نو تی دی محمد عباسفان چلی نو دا دی اتمانزو وو نو دا تاریک کار میں لکلی خوچون کی دی یو دیر لوی خان و دبا باقاعدگی تر چند ورکول دی ہاسٹل چې کوم ماشومان دی هغه د کور به اوی له خوراکي راتلی.
په دې تحریک کې یوازې سړی نو بلکې پښتنو مېرمنو پکې هم یو لوی کردار لوبولې دی. په دې مېرمنو کې د کونډې چاچی په نوم یو ښځه هم وا چې د باچا خان رشتہ دار وا. ډاکټر سویل خان وایي کونډې چاچی د آزاد سکولونو د زده کوونکو سره ډېرې مالی مرستې کړې دي.
باچا خان چاچی وا کنڈ چاچی بے ورتوی دا دے سمن خان تبر و کمچر باچا خان ترو نو دا کنڈ مو ددی اولادم نو نو ددی جیداد دیرو نو دی کنڈ چاچی چدی نو دی تر دے پینزو یو کال دا پی راغلی دی پکال نورل سوا دریشتم کے چې باچا خان گرفتار و نو دی ټول سکولونو اونیم زر روپے خرچا اری کنڈ چاچی کرے دا. بلا خبردارا چې کونډې چاچی د کوره به د ماسخوتن روټۍ د هاسټل ماشومانو له هر ماسخوتن دعوت لا د کونډې چاچی رول چې دی که نه دومره لوی دی چې هغه د باچا خان خپل کتاب کې نه ذکر شته او د عبدالاکبر خان اکبر په کتاب کې ذکر شته او بل دار کې ما ډېر انټرویوز داسې وکړل چې د هغې ذکر شته دی هغې قبر ما را پیدا کړ په ډېر مشکل سره مې را پیدا کړ په هغې باندې مې یو ورکوټ شانتي کتبو لګوله چې دا کونډې چاچی خبر دی سمن خان دی هغې د خاوند د هغې خبر مې را پیدا کړ ډېر په دغه حالت کې وو هغه دغه مې تو لګوله هغه نښه مې تو لګوله چې یاره پېژنګلو کولی شم.
په موجوده وخت کې هم د باچا خان د آزاد سکولونو په تسلسل کې د پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې د باچا خان سکولونو په نوم تعلیمي ادارې کار کوي. ډاکټر سویل خان وایي د باچا خان د تعلیمي تحریک اغیز دا دی چې نن په پښتونخوا کې یو شمیر پوهنتونونه او سکولونه فعال دي او د ټولو ننګونو باوجود د باچا خان د عدم تشدد او سولې فکر ژوندی دی.
زنن په کوم په هنتون کې ناس تین نوداري آزاد سکول دی برکت ناس تین دا رسول دی برکت ناس تین دا فکر بیا تاسو کړی اږي لاندې ګورې نو زمونږه چې کله د خپل خدمتګار حکومت جوړ شوی دی په کال 1945 ختم کې نو د ټول اول قاضي تولا چې د ایجوکیشن منیسټر او هغه د خبر په هنتون بل پېښ کړی او بیا هغه ډاکټر خان صاحب پاس کړی او د پېښور یونیورسيټي ما خپل پیجی ډیفنس کې دا خبره چې کوله په ډیرو خلکو باندې بده لګی دا ما دا بالکل دا یو تھیری پیش کړه چې د پښتون پوهنتون قاضی عطا الله صاحب د 150 لک روپو د بجټ ګرانټ او 8 لک سالانه انوال ګرانټ